بھارتی وزیراعظم نریندر مودی امریکہ کے دورے پر، ٹرمپ مودی ملاقات کتنی اہم ہے؟ ترک صدر رجب طیب اردوغان اسلام آباد کے دورے پر، پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے لیے یہ دورہ کتنا اہم ہے؟ اس کے علاوہ آج کے ویو 360 میں شامل کریں گے کچھ اہم بین الاقوامی خبریں بھی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز روس اور یوکرین کے صدور نے ان سے اپنی الگ الگ فون کالز میں امن کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے ٹاپ یو ایس آفیشلز کو یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کی ہدایات دے دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے روسی صدر سے اپنی بات چیت کے حوالے سے کہا کہ صدر پوٹن نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بدھ کے روز اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ جنگ ایک تباہی ہے۔ صدر نے مزید کہا کہ صدر پوٹن بھی امن کے خواہاں ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ بدھ کے روز یوکرین میں تھے، اور امریکہ کو یوکرین کی نایاب معدنیات اور تیل اور گیس تک رسائی کی تحریری یقین دہانی حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ یوکرین کو مزید امداد بھیجے گا، لیکن ہم بھیجی گئی مالی امداد کے لیے ضمانت چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے آج برسلز میں نیٹو کے اجلاس کے دوران کہا کہ نیٹو کے یورپی اتحادیوں کو اپنے اپنے دفاعی بجٹس پر زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ نیٹو کے 32 رکن ممالک میں سے 23 نے تنظیم کی گائیڈ لائن کے مطابق گزشتہ سال اپنے قومی دفاعی بجٹ کو اپنے جی ڈی پی کے 2% تک لانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن باقی ایک تہائی نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ تاہم فرانس کے وزیر دفاع نے کہا کہ زیادہ دفاعی اخراجات کی وارننگ ایک غلط بحث ہے، کیونکہ تمام یورپی حکومتیں یوکرین کی جنگ میں مدد کے لیے پہلے سے زیادہ ہتھیار خرید رہی ہیں اور زیادہ بڑے دفاعی بجٹس منظور کر رہی ہیں۔ نیٹو کے کئی اتحادی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ یوکرین اور یورپ کو امن مذاکرات سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ منصوبے کے مطابق اسرائیلی یرغمالوں کے اگلے گروپ کو رہا کر دے گا۔ امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ مصری اور قطری سالچوں نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ وہ تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کام کریں گے، جس سے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد ہوگا۔ اس سے پہلے اسرائیلی یرغمالوں کے خاندان نے جمعرات کو تل ابیب کی ایک مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا۔ انہیں غزہ جنگ بندی کے نازک معاہدے کے ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ جنگ بندی کا مقصد غزہ کی 15 ماہ سے جاری لڑائی کو ختم کرنا اور حماس کی تحویل میں موجود تمام یرغمالوں کو رہا کرنا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے سیز فائر کی ناکامی اور پھر سے جنگ شروع کرنے کے خدشے کے پیش نظر ریزرو فوجی دستوں کو بلا لیا تھا۔ حماس نے معاہدے کے تحت ہفتے کے روز مزید 3 یرغمالوں کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن اس ہفتے اس نے اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر یرغمالوں کی رہائی کو معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یوگینڈا میں حزب اختلاف کی ایک سرکردہ شخصیت کیزا بیسیگی نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ان کا ایک فوجی ٹریبیونل میں مقدمہ چل رہا ہے۔ کیزا کے وکیل کے مطابق ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی طرف سے عام شہریوں کے لیے کورٹ مارشل پر پابندی عائد کرنے کے 2 ہفتے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ یوگینڈا کے صدر کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق فوجی عدالتوں میں شہریوں کے خلاف مقدمے چلانا جاری رکھے گی۔ یوگینڈا کی جیلوں کے ترجمان نے اس بات کی تردید کی ہے کہ کیزا بھوک ہڑتال پر ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کیزا بیسیگی 4 صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر یوبیری موسوینی کا مقابلہ کر چکے ہیں، لیکن وہ یہ انتخاب ہار گئے تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکی خبر کی۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی امریکہ کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ آج وہ وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ نئی دہلی کے حکام پر امید ہیں کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے جاری شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ امریکہ اور بھارت دونوں اہم ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں۔ گزشتہ ماہ صدر ٹرمپ نے بھارتی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر بات کرنے میں کہا تھا کہ 2 طرفہ تجارت میں توازن پر جو ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس پہ زور دیا تھا۔ گزشتہ سال ٹرمپ نے بھارت پر حد سے زیادہ درآمدی محصولات لگانے کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی آج کی ملاقات میں امیگریشن اور امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق بات چیت بھی متوقع ہے۔ یہ دونوں معاملات صدر ٹرمپ کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ نئی دہلی تجارتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے واشنگٹن کو مزید رعایات کی بھی پیشکش کر سکتا ہے۔ فائزہ بخاری اس وقت ہمیں وائٹ ہاؤس سے جوائن کر رہی ہیں، بھارتی وزیراعظم کے اس دورے پر ان سے بات کرتے ہیں۔ فائزہ بہت شکریہ۔ صدر ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت کے دوران بھی نریندر مودی امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں، ٹرمپ بھی بھارت کے دورے پر گئے تھے۔ دونوں ممالک کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ اب کی بار دونوں رہنماؤں کے درمیان کن معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے؟
جی بالکل، اصل بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ جون 2017 میں نریندر مودی یہاں امریکہ آئے تھے، اور اس کے بعد فروری میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ انڈیا کے سرکاری دورے پر گئے تھے۔ دونوں کے تعلقات، کیونکہ بہت، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، بہت امپورٹنٹ ٹریڈ پارٹنرز ہے लेकिन उनके दरमियान जो एक इशू रहा है वो टैरिफ्स के हवाले से है, क्योंकि भारत अपने मुल्क में जो जो भी इम्पोर्ट्स आती हैं उस पर कम अज़ कम औसतन 14% जो है वो टैरिफ आयद करते हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल सितंबर में सख्त अल्फाज कहे थे भारत के बारे में कि वो बिगेस्ट अब्यूज़र हैं टैरिफ्स के मामले में, और उन्होंने भारत को टैरिफ किंग भी कहा। तो इस हवाले से जो है जनवरी में ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की जो फोन पे बात हुई थी उस पर अमरीका ने कहा कि भारत अमरीका की ज्यादा जो फौजी साजो सामान है उसको भी खरीदे और मुनसिफाना दो तरफा तजारती ताल्लुक भी कायम करे। मुनसिफाना पे जोर इसलिए है टैरिफ्स की, जैसे कि मैंने बात की दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो तकरीबन $190 बिलियन सालाना है, लेकिन अमरीका जो है 70 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करता है इंडिया को, और लेकिन वहां से इम्पोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि 120 बिलियन जो है वो इम्पोर्ट्स कर रहा है। और अमरीका की बात है कि टैरिफ भारत कम करेगा तो फिर वो ज्यादा अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। दूसरी अहम चीज जो एक डेवलपमेंट थी, सदर ट्रंप ने ये कहा कि एल्युमिनियम और स्टील के प्रोडक्ट पर 25% जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया को जो है नुकसान होगा। तो ये तवक्को की जा रही है कि ये बहुत अहम इशू होगा इस मीटिंग में, और इंडिया ऑफर करेगा कि अमेरिका की कुछ जो प्रोडक्ट है उस पर टैरिफ जो है कम किए जाए और अमेरिका से ज्यादा कुदरती गैस और ये जो फौजी साजो सामान है उसको भी खरीदा जाए।
फायजा, सदर ट्रंप की जो पहली मुद्दत थी तो उसमें जब मोदी दौरा कर रहे थे तो उन्होंने ह्यूस्टन में एक बड़े इज्तम से खिताब किया था, इस बार उनकी इस तरह की कोई मसरूफियात हैं?
इस दफा वो स्टेट विजिट पे नहीं आए हैं, बल्कि इसको वर्किंग विजिट कहा जाता है। कल रात ही तो वो यहाँ पहुंचे हैं, रियासत मैरीलैंड की जो जॉइंट बेस एंट्रीज है वहाँ पे वो लैंड किए थे, उसके बाद उनको ब्लेयर हाउस जो है वहाँ पे उनकी रिहाइश है। सिर्फ तकरीबन ये 36 घंटों का इनका विजिट होगा और उस पर तवक्को की जा रही है कि 6 दो तरफा मुलाकातें होंगी, बायलैटरल मीटिंग्स। आज शाम को जो उनकी सदर ट्रंप के साथ यहाँ व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी, इसके अलावा ये भी तवक्को है कि वो इलॉन मस्क से भी मुलाकात करेंगे, कुछ बिजनेस एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात करेंगे। और इलॉन मस्क से उनकी मुलाकात का बुनियादी मकसद ये है कि स्टारलिंक के जो इंटरनेट सर्विसेज है वो चाहते हैं कि भारत में भी जो है वो प्रोवाइड की जाए, उस हवाले से बातचीत होगी। इसके अलावा कल उनकी यहाँ की जो डायरेक्टर है, नई डायरेक्टर, नई अपॉइंटेड नेशनल एजेंसी की तुलसी गैबर्ट, उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो आज का जो अभी टेंटेटिव शेड्यूल है उसके मुताबिक शाम 4 बजे मुतवक्के है कि वो सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और यानी ओवल ऑफिस से जो है मीडिया से बातचीत भी होगी, उसके बाद
प्राइवेट उसके बाद जिसमें वो बात कर रहे होंगे। फायजा, अमरीका में गैर कानूनी भारतीय तारकिन वतन का जो मामला है उसमें मीडिया पे काफ़ी बात हो रही है। ट्रंप इंतजामिया ने जो मिलिट्री त्यारों में कुछ गैर कानूनी तारकिन वतन को डिपोर्ट किया उसमें भारतीय भी शामिल थे, भारत भी एक त्यार आ गया। अमरीकी मीडिया और तजियाकार क्या कह रहे हैं, इमिग्रेशन के मामले पर बातचीत भी मुतवक्के है?
इसकी एक्सपेक्टेशन है कि इस पर बात होगी। यहाँ पर अमेरिका में अगर हम बात की जाए, वो ममालिक जिनके सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ मौजूद हैं, तो मेक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद तीसरे नंबर पर भारत है, और एक अंदाजे के मुताबिक 7.25 लाख यहाँ पे भारतीय गैर कानूनी तौर पर रहते हैं, और गुज़िश्ता 16 सालों में 15,000 के करीब जो उनको वापस भेजा गया था। और अभी 5 फरवरी को जो आप जिक्र कर रहे थे, 104 जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको लेके अमरीकी मिलिट्री जो प्लेन है वो इंडिया लैंड किया था, जिसपे बहुत भारतीय मीडिया में शोर उठा, और जो अपोजिशन जो है अरकान पार्लियामेंट के उन्होंने जवाब तलबी की थी हुकूमत से, जिस पर भारत के जो वजीर खारजा है SJ Shankar वो पार्लियामेंट पर जाकर उन्हें वजाहत दी के कोई बदसलूकी नहीं, हथकड़ियों के इशू पे बात हुई थी काफी कि उनको हथकड़ियां लगाई गई, खवातीन के साथ बदसलूकी हुई जो बच्चे थे उस जहाज में, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब इलीगल इमिग्रेंट्स को अमरीका से वापस भेजा जाता है तो उनको हथकड़ियाँ उन पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये जो है अहम
तो डिफेंड किया था अमरीकी जो भारतीय पार्लियामेंट में भारत के वज़रा की तरफ से। बहुत शुक्रिया फायजा, आप हमें अपडेट कर रही थी व्हाइट हाउस से। वॉइस ऑफ अमेरिका के अपडेट्स के लिए आप आ सकते हैं, एक स्कैन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस व्हाट्सएप चैनल पे QR कोड के जरिए। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के साथ साउथ एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर मिलन विष्णु का कहना है कि भारत ने पहले ही दरामदी महसूलात के टैरिफ में कमी करके वज़ीर आज़म मोदी और सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात के माहौल को खुशगवार करने की कोशिश की है और अमरीका में गैर कानूनी भारतीय तारकिन वतन के मामले पर भी अमरीका के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इराम अब्बासी ने मिलन विष्णु से बात की और जानने की कोशिश की कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज होने वाली ये मुलाकात कितनी अहम है और किस हद तक सदर ट्रंप की 4 साल मुद्दत सदारत में अमरीका और भारत के ताल्लुकात की सम्त तय करेगी।
I think both for this relationship as well as for India, it's important to kind of highlight that.
मैं समझता हूं कि दो तरफा ताल्लुकात के लिए और भारत के लिए इस बात को बावर कराना अहम है कि भारत अमेरिका के लिए एक तरजीही मुल्क हो, लेकिन फिर मैं समझता हूं कि यह भी काफ़ी अहम है, जैसा कि हम दुनिया भर के रहनुमाओं को देख रहे हैं कि वो ट्रंप के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिश में हैं। किसी भी ऐसी कार्रवाई से बचने के लिए, ख्वाह वो टैरिफ हो या किसी और किस्म का नुकसान, तो इस मुलाकात में जहां मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म मोदी ट्रंप को कुछ ऐसी रियायतें देने की कोशिश करेंगे जो ट्रंप के लिए कामयाबी तसव्वुर हों और वो भारत को एक हामी के तौर पर देखें।
To Trump so that he will position India kind of in a favorable light.
Right, so Milan, you touched upon tariffs.
आपने टैरिफ की बात की है। अपनी पिछली मुद्दत में ट्रंप ने कहा था कि भारत और अमेरिका के दरमियान तजारत में अदम तवाजन है, तो इस मीटिंग में क्या आप इस मसले पर बातचीत को आगे बढ़ता देखते हैं?
वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी हुकूमत के लिए अपना सबसे हालिया बजट तकरीबन 2 हफ्ते कबल 1 फरवरी को पेश किया, जिसमें वज़ीर ख़जाना ने दरामदी महसूलात में कुछ कमी का ऐलान किया और मुझे लगता है कि उनका मकसद एक बार फिर तैयारी करना था, इस तरह का इशारा देना कि भारत अमेरिका के साथ कारोबार करने के लिए तैयार है। मैं तवक्को करता हूं कि वज़ीर आज़म मोदी ने कुछ इंतहाई पुरकशिश तजारती मराहत को बचा कर रखा है जो वो आमने सामने मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को पेश करेंगे। हम आने वाले घंटों और दिनों में इसके बारे में मज़ीद सुनेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिसके खिलाफ ट्रंप ने माजी में तनकीद तो की, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये चीन की मुखालफत जैसा कोई ख़ास जुनून है, क्योंकि चीन अमरीका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हरीफ है।
Do you think that Trump administration
Trump intezamiya aur secretary of state Marco Rubio cheen par bahut tanqeed karte hain, kya isse bharat ko america ke sath taluqat badhane mein madad mil sakti hai?
इसमें कोई शक नहीं कि चीन एक बड़ा मौजू है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब है कि चीन अमेरिका और भारत को एक दूसरे के करीब रहने की वजह फ्राहम करता है। अमेरिका के नुक्ते नज़र से वो भारत को चीन के अपना असर और रसूख बढ़ाने और जारियत की पॉलिसी के खिलाफ एक किस्म के हथियार के तौर पर देखते हैं। ये अमरीका की बहरुल कायल के खत्ते में एक हिकमत अमली के लिए अहम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप वज़ीर ख़ारजा को रूबियो को देखें, आप सिक्योरिटी के मुशीर माइकल वॉल्श को देखें, ये चाइना हॉक्स या ऐसे रहनुमाओं के तौर पर जाने जाते हैं जो चीन के खिलाफ सख्त पॉलिसी के हामी हैं। लेकिन फिर आप जानते हैं ट्रंप भी शी जिनपिंग के साथ मुआहदा करने के अहल हैं, इसलिए कि उन्हें मजबूत लीडर्स पसंद हैं। नई दिल्ली में तश्वीश ये है कि अगर बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान किसी तरह ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इससे बिलाखर भारत की अहमियत खत्म हो जाएगी।
Eventually leave India out in the cold.
And then there are about 700,000 illegal immigrants.
Immigration एक और अहम मसला है। तकरीबन 7 लाख गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन अमरीका में है। भारत के पास इस मसले से निपटने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? क्या कोई रास्ता है वो इकट्ठे होकर कोई रास्ता निकाल सके?
Both countries, is there any way that they could come together?
Well, I think the Indian government has made a calculated decision.
मुझे लगता है कि भारतीय हुकूमत ने एक सोचा समझा फैसला किया है कि उसे गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले में फाल होना पड़ेगा, और उन्होंने इब्तदाई तौर पर जो इकदाम उठाए वो गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन को वापस भेजने के लिए इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के लिए हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया है, ऐसी परवाजें हुई जिनमें इन तारकीन वतन के साथ सलूकी हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत ये कह रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जुर्म किया है, वो भारतीय शहरी हैं, उनको वापस लेना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है पसे पर्दा पहले से बातचीत हो रही है कि हम भारतीय शहरियों की वतन वापसी के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, लेकिन हमें ये कुछ इस तरीके से करना है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुल्की सतह पर रद्द अमल का बायस ना बने। लिहाजा मुझे लगता है कि आइंदा जिस किस्म की तस्वीर हम देखेंगे वो वैसी नहीं होगी। भारत ज्यादा मुनसफाना, ज्यादा बेहतर सलूक बरतने पर जोर देगा।
कुछ भारतीय तजियाकार समझते हैं कि अमेरिका और भारत स्ट्रेटजिक अहमियत से हटकर कुछ और शोबों में भी ताल्लुकात मजबूत करने के लिए बातचीत कर सकते हैं।
अमेरिका को थोड़ी तशवीश है कि वो भारतीय खरीदारों से महरूम हो रहा है, इसलिए वो दबाव बढ़ा रहा है। कुछ इनिशिएटिव्स का इम्कान है कि ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज, बहरिया के लिए सर्विलेंस तैयारे और मुमकिन तौर पर लड़ाका तैयारों, इसके अलावा हवाई जहाज़ों के इंजन और अस्करी मकासद की गाड़ियों के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी की मुंतकली के इम्कान पर बात हो।
ये सदर ट्रंप ही थे जिन्होंने क्वाड को फिर से मुतहरिक किया, जो तकरीबन 10 सालों से गैर फाल हालत में था, और वो इसमें दोबारा जान डालने के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार थे। ये एक ऐसा शोबा है जहां अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने और बहरुल काहल के खत्ते में तरक्की की कोशिशों में हिस्सा डालने के लिए भारत और अमरीका के बीच बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं।
और अब बात करते हैं पाकिस्तान से बड़ी खबर की। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान दो रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क सदर मलाइशिया और इंडोनेशिया के दौरे के बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं, जहां गजा समेत अहम इलाकाई और बैन अवी उमूर और मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर पाकिस्तानी क़्यादत के साथ तबादला ख्याल हो रहा है। तुर्क सदर की पाकिस्तान में मसरूफियात और इस्लामाबाद अंकरा के दरमियान नए माहदे और तआवुन के हवाले से क्या बात हो सकती है या क्या बातचीत अब तक हुई है, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान से, जो हमें इस्लामाबाद से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। अली, बहुत शुक्रिया। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल की वजह से तुर्क सदर का पाकिस्तान का ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल समझा जा रहा है, क्या अहम उमूर हैं जिन पर बात हो रही है?
यकीनी तौर पर असद, अगरचे ये दौरा पहले से शेड्यूल था और इसकी दावत जो मौजूदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बहुत पहले दी थी अपने वजारत उज़्मा को मनसब संभालने के फौरन बाद। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, जो वक्त, जिस तरह आपने जिक्र किया कि गजा की सूरत हाल और मिडल ईस्ट की जो मौजूदा बदलती हुई सूरत हाल है, उसमें बहुत अहम हो गया है। और आज हमने देखा कि प्रेजिडेंट तैयब रजब एर्दोगान की जो मुलाकात हुई है पाकिस्तानी हम मनसब हमारे प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म के साथ, उसमें ये चीज़ जो है वो सर फहरिस्त रही है इस एजेंडे में। और रजब तैयब एर्दोगान का ने पाकिस्तान का जो मौकफ है गजा का, उसके ऊपर शुक्रिया अदा किया और उसको सराहा है उस मौकफ को। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की, अक़वामे मुत्तहिदा, ओएसई और दीगर जो आलमी फोरम्स हैं, उसके ऊपर भरपूर हमायत फराहम करते रहेंगे ये दोनों मुल्क गजा और फलस्तीन के मामले को लेकर। इसके साथ उन्होंने ये भी जो प्रेजिडेंट ट्रंप का जो तजवीज़ है गजा के हवाले से, उसके हवाले से रजब तैयब एर्दोगान ने अपने बयान में ये कहा कि हमें ऐसे वक्त में जब गैर कानूनी मंसूबे जो है वो सामने लाए जा रहे हैं, तो हमें अपनी जो हमायत की कोशिशें हैं उनको मजीद भरपूर अंदाज में सामने लाना होगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम फलस्तीन की जो आज़ाद रियासत है, दो रियासती हल है, उसके ऊपर जो है वो कायम रहेंगे। और पाकिस्तान ये अपने इस मौकफ को पहले ही अदा कर चुका है कि इस्लामाबाद को दो रियासती हल के अलावा कोई हल जो है वो काबिले कबूल नहीं है। इससे पहले जो आपने जिक्र किया, तुर्किया के जो सदर है वो इंडोनेशिया और मलाशिया से होके आ रहे हैं, और वहाँ भी उन्होंने अपने इसी हमायत की जो है वो हसूल की कोशिश की। और इन दो अहम, ये तीन मजबूती तौर पर अहम मुस्लिम दुनिया के मुल्क हैं, उनसे मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल के ऊपर हमायत जो है वो ली है। और एक इम्कान किया जा रहा है, जिस तरीके से मुबसरीन का कहना है कि मुस्लिम दुनिया जो है एक मुश्तरका और एक मुत्तफिका सूरत हाल की तरफ बढ़ती हुई जो है वो इस सूरत हाल में आ सकती है।
तो अली, पाकिस्तान और तुर्की के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उस हवाले से क्या बात हो रही है, क्या उमूर ज़ेर बहस हैं इस बार?
جی یہ دورہ چونکہ پہلے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شیڈیول تھا تو اس کے اوپر بہت سارے منصوبے جو ہیں ان کے اوپر تعاون کے اس کے اوپر دستخط ہوئے ہیں, بہت ساری یادداشتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر دستخط ہوئے ہیں. مجموعی طور پہ $5 بلین جو ہے وہ دو طرفہ تجارت بڑھانے کا اس کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے. پاکستان ترکیہ کا جو ہائی لیول اسٹریٹجک فورم ہے اس پہ جو ہے وہ میٹنگ یہاں پہ ہوئی ہے پریزیڈنٹ کے دورے کے دوران. یہ وہ فورم ہے جس میں دونوں ملکوں کی کابینہ کے جو اراکین ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور فوری طور کے اوپر فیصلے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں.
تو دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں تجارتی اور دفاعی تعلقات اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ علی فرقان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس پر. ترک صدر کا پاکستان کا دورہ اسلامی دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنانے کے لیے ہوگا. وائس آف امریکہ کے عمران جدون سے بات کرتے ہوئے پشاور یونیورسٹی سے منسلک بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر حسین شہید سہروردی نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ترک صدر کے حالیہ دورے میں دونوں ممالک کے تجارتی اور دفاعی تعلقات پر بھی بات ہوگی.
دیکھیے ایک چیز تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جو عالم اسلام کی جو اس کے جو رہنمائی ہے اور لیڈرشپ ہے وہ پاکستان ترکی اور سعودی عربیہ جیسے ممالک کے ہاتھ میں ہے اور ایران بھی اس کے لیے کافی زیادہ سٹرگل کر رہا ہے. تو اس لیے جب اردوغان انڈونیشیا ملائیشیا اور پھر آخر میں جو ہے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں تو در حقیقت اسی پیرائے میں ہے کہ جو عالم اسلام کو درپیش مسائل ہیں, خاص طور پہ جو فلسطینی جو ایشو ہے اس کو دیکھنا ہے, پھر جو سوریا کا جو مسئلہ ہے یعنی شام کا جو مسئلہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ریفیوجیز ان کی جو پناہ گزین ہیں وہ ترکی میں بہت زیادہ ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے کہ پاکستان میں افغان مہاجرین جو ہیں پاکستان میں زیادہ ہیں. تو ان تمام کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک پاکستان کو آن بورڈ لیں جو سیرین سچویشن میں ہے, ایک اعتماد میں لیں. دوسرا یہ کہ جو غزہ کی سچویشن ہے جو ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور خاص طور سے پھر جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی غزہ کو نئے طرح سے کنسٹرکٹ کیا جائے اور الاقوامی عوام کو جو ہے وہ وہاں پر انوائٹ کیا جائے, یہ چیز ایک لمحہ فکریہ ہے. تو چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ترکی ایک زمانے سے جو فلسطینی کاز ہے اس کو بڑا سپورٹ کرتا رہا ہے اور بڑے کھل کے جو ہے وہ سامنے آتا رہا ہے اسرائیل کے خلاف, تو وہ چاہتے ہیں کہ وزٹ کریں اور یہاں پر بھی جو مسلمان ممالک مسلمان جو دنیا ہے اس کے جو سرکردہ ممالک ہیں ان میں آپ کو معلوم ہے پاکستان کا نام آتا ہے, تو وہ چاہتے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسا لائمل اختیار کیا جائے جس کو کہ بین الاقوامی سطح پر آگے بڑھایا جا سکے اور فلسطینیوں کے کاز کے لیے جو ہے کوئی سپورٹ گین کی جا سکے.
پاکستان اور ترکیہ معاشی اور ترقیاتی شعبوں میں کئی برسوں سے تعاون کرتے آئے ہیں. پاکستان نے اپنے نیوی کے لیے کچھ دفاعی سامان بھی خریدا ہے. پاکستان کے ترکیہ کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کتنے اہم ہیں؟
دیکھیے یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. ابھی بلکہ جاری ہے کراچی میں جو امن کانفرنس اور امن کی جو ایکسرسائزز ہیں اس میں بہت سے پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ وہاں سے نیوی کے کنٹینجنٹس آتے ہیں اور بے بھرپور قسم کا ایک ایکسرسائز ہوتی ہے وہ وہاں پر. تو اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں اس میں پیش جو ہے وہ ترکی ہے. تو اس وقت کے لحاظ سے جبکہ کہ وہ جو امن جو ایکسرسائزز ہیں امن مشقیں ہیں وہ جاری ہیں کراچی میں, ان کا آنا یہاں پر جو ہے یہ اس کو مزید مضبوط کرنے کا اصل میں ایک اندیشہ ہے. ایک طرف تو یہ ہے, دوسرا یہ تو دفاعی لحاظ سے ہے. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان تجارت بڑی اہم ہے اور کافی تجارت ہو رہی ہے, اور ابھی جو ان کا آنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں اس تجارتی تعاون کو $5 ارب تک جو ہے بڑھا دیا جائے. وجہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس را میٹیریل کافی زیادہ ہے اور ترکی جو ہے اس کے پاس ایک انڈسٹریل ایک سیٹ اپ جو ہے ایڈوانسڈ انڈسٹریل سیٹ اپ ہے. تو ان دونوں کے جو تعاون اگر ان دونوں کے درمیان ہو جاتا ہے اس لیول کا جو کہ اس وقت دونوں بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہ واقعی 3 سال تو کیا ابھی تک جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں یا دیکھ رہے ہیں ہم, تو 2 سال میں یہ $5 ارب تک کا جو تجارت ہے دونوں کے درمیان اس کا حجم بڑھ سکتا ہے.
اردوان پاکستان سے پہلے انڈونیشیا اور ملیشیا کا دورہ بھی کر چکے ہیں. ان اسلامی ممالک کے ساتھ ترکیہ کے تعلقات کیوں اہم ہیں اور ان تعلقات کو ان کے جو ترکی کے گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے, یہ اچھا سوال آپ نے کیا, میں دونوں سوالوں کے حصوں کو ایڈریس کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں ممالک جو آپ نے بھی مینشن کیے, تینوں ممالک والے ایک مسلم امہ میں بڑی اہم حیثیت رکھتے ہیں, اور اردگان اصل میں جو آئندہ آنے والے وقت میں جو پالیسی دینا چاہ رہے ہیں خاص طور سے غزہ کے لحاظ سے, پھر اس کے بعد جو سیریا میں جو حکومت آئی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بھرپور آشیرواد جو ہے وہ ترکی کی طرف سے ان کو حاصل ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ترکی جو ہے وہ شام کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ رہا ہے, بڑا پریشان بھی رہا ہے, ریفیوجیز کی بھی وجہ ہے, دہشت گردی کی بھی وجہ ہے, کردوں کا وہاں پر جو مختلف قسم کی شورشیں اٹھانا ہے ترکی میں وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ان کے لیے درد سر تھا. تو ان تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلم امہ کا بھرپور سپورٹ حاصل کی جائے, اور سیریا کی حکومت کے لیے جو ہے وہ سپورٹ حاصل کی جائے اس لحاظ سے.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیمز اور ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زمونږ آرزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې کې کاږئ, او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږئ, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنې یا بٹن کې کاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زمونږ آرزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولې شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کیکاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کیکاګی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کیکاګی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. امریکا غاښنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په کابل کې د ښار جوړولو وزارت مخې ته ځانمرګي برید. په برید کې چې چای مسولیت نه دی منلی د تلفاتو خبر هم ورکړ شوی. د اوکراین د شخړې ختمولو لپاره د ولسمشر ترامپ هڅې. ولسمشر ترامپ وایي د روسیې او اوکراین د مشرانو سره هم ګوري. او د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ. په دې ورځ باندې کډوالو او راډیو ترمنځ د ملګرتیا په اړه په زړه پورې رپورت هم وړاندې شي. هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د 14 لمریز کال د سلواغی 15 او د فبروری 14 نیټه. زه ښایسته سعادت لامه یمه. زما همکار سید عزیز الرحمن به واشنگتن ته د هند صدراعظم د سفر پر اجنډا او د دوی د خبرو پر مهمو ټکیو رڼا واچوي. د شفافیت د نړیوالې ادارې د فساد په وروستي شاخص کې د افغانستان د شاته لویدنې لاملونه د خبرونې قدرمن میلمه د پخوانۍ ولسي جرګې غړي خالد پښتون صاحب سره راز پړو. پښتون صاحب او عزیز الرحمن صاحب، له تاسو نه مننه کوم را سره مل اوسېږئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینې ماڼۍ کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي کوربه دی. د هند لومړي وزیر د نړۍ څلورم مشر دی چې واک ته د ډونالد ترامپ تر رسیدو وروسته سپینې ماڼۍ ته راغلی دی. اټکل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په ګډون ستراتیژیکې اړیکې د نننۍ لیدنې د اجنډا په سر کې وي. خود دې ترڅنګ ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره هم تلیفوني خبرې کړې. د دواړو موضوعاتو د جزئیاتو په اړه زما همکار سید عزیز الرحمن د ژمنې سره سم د سپینې ماڼۍ له مخې موږ سره په خبرونه کې مل دی. عزیز جانه، بیا هم ستړی مشه. د ډونالد ترامپ او نریندر مودي په لیدنه کې آیا د افغانستان په اړه هم د بحث احتمال شته؟
پر افغانستان باندې بحث را دیدلای نشي، ځکه چې په سیمه کې د متحده ایالاتونو او د هند امنیتي ګټې او امنیتي اندېښنې د ایجابوي چې پر افغانستان باندې باید خبري وشي. په 2023 میلادي کال کې هم کله چې نریندرا مودي دلته واشنگټن ته راغلی و، نو هغه وخت له پخواني ولسمشر یعنی جو بایدن سره د افغانستان پر بشري وضعیت باندې خبري کړې وې. په سیمه کې چې پاکستان یې هم پکې یاد کړی و، افغانستان یې هم پکې یاد کړی و، یعنی تقریبا په ټوله سیمه کې پر سخت دریزو ډلو باندې هم په هغه وخت کې خبرې کړې وې. نو داسې ښکاري چې په نننۍ لیدنه کې هم د افغانستان پر موضوع باندې خبرې وشي، خو کومې موضوعګانې چې هغه روښانه دي او اټکل یې قوي دی چې باید پرې خبرې وشي، هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې دي. په دې لیدنه کې اټکل کیږي چې نریندرا مودی هڅه وکړي ترڅو ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هند باندې اضافي ګمرکی تعریفې وضع نه کړي. دغه راز ولسمشر ډونلډ ټرمپ هڅه وکړي ترڅو نریندرا مودی دې ته وهڅوي چې له متحده ایالاتونو څخه لا زیات پوځي تجهیزات او پوځي ټکنالوژي یا سیستمونه واخلي. او اټکل کېږي چې دواړه مشران د متحده ایالاتونو څخه د ناقانونه هندي وګړو پر شړلو او دغه راز د هند څخه د هندي مسلکی هندي وګړو پر منلو باندې هم خبرې وکړي. نریندرا مودی تل خپل اړیکې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ښې بللې دي او تمه یې دا ده چې په دغه سفر کې دغه اړیکې نور هم تقویه او غښتلې شي.
بله بالکل، په دې اړه خو خوشبیني څرګنده شوې ده. خو ولسمشر ټرمپ پرون د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره هم تلیفوني خبرې کړې دي. مهمې خبرې وې. د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په اړه په دې خبرو کې عمده ټکي قدرمنو لیدونکو ته واضح کړي.
درې واړو مشرانو دغه ټلیفوني خبرې خې او مفصلې بللې دي. له ټلیفوني خبرو وروسته ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل پام دی اړه له یو شمیر رسنیو سره په خپل کاري دفتر کې وغږید. دده په وینا دده په ګډون ټول په دې باور دي چې باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي. دده په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره دا منلې ده چې باید د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مذاکرات پیل شي. ښاغلی ټرمپ دا هم وویل چې دای بل پوتین سره خپل ټلیفوني کې اړیکو ته دوام ورکړي او کېدای شي ډیر ژر په سعودي عربستان کې هم ورسره وګوري. خو دا دوی نورې خبرې هم وکړي. اول دا چې د په وینا شونې نه ښکاري چې اوکراین د ناتو سره یو ځای شي، او دوهم دا چې هغه مرسته چې متحده ایالاتونه اوکراین ته ورکوي په بدل کې واشنگتن د دغه پیسو یا د دغه مرستو حفاظت غواړي. یعنی متحده ایالاتونه غواړي چې د اوکراین غاز او تیل ته لاسرسی پیدا کړي. لکن د خاغلی ټرمپ د دغه ټولو خبرو په خبرګون کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د دغه هیواد یو ځای کېدل په ناتو کې د دې هیواد اصلي یا عمده هدف دی، او د دغه په وینا ټول متحدین یې په دې باور دي چې د بیرته په شاتګ لار نور نشته، باید د اوکراین سره د ناتو سره اوکراین یو ځای شي. او نن د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د جرمني صدر اعظم دوی ټول ویلي دي هر معاملات چې د اوکراین په اړه کیږي په هغه کې باید اوکراین شامل وي. او د اروپایي ټولنې هم نن دا خبره وکړه چې هر معامله یا هر مذاکره چې د اوکراین په اړه کیږي باید د اوکراین ترڅنګ دغه ټولنه هم ګډون پکې ولري.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اوکراین د روسیې د نږدې درې کلن یرغل د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړې. هغه د اوکراین د دوامدار ملاتړ لپاره خپل شرایط وړاندې کړل.
موږ په خپلو پیسو امنیت ترلاسه کوو. موږ باید د دې لارې خوندې کړو. دوی نادره ځمکه لري، تیل او ګاز لري او ډیر شیان لري، او موږ د خپلو پیسو امنیت غوښتنه کوو. او اوکراین سره موافقه کړې ده. موږ غواړو چې دا خوندې شي او پیسې به خوندې شي.
د چارشمې پورس کانګرس ته یو نوی نظارتي رپورت وړاندې شو چې د متحده ایالاتو قانون جوړونکو د 2022 کال د فروری راهیسې د اوکراین لپاره د پوځي او غیر پوځي ملاتړ لپاره نږدې 3.3 میلیارد ډالر تصویب کړي دي، چې له هغې نه اوس یوازې د 70 میلیارد ډالرو نه کمې پاتې شوې دي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د خپلو روسي او یوکرایني سیالانو سره ټلیفوني خبرې وکړلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تایید کړ چې هغه او ټرمپ اوږدې خبرې کړې دي. زلنسکي د چهارشنبې په ورځ د امریکا د خزانه د نوي وزیر سره د یو احتمالي اقتصادي تړون په اړه په یوې غونډه کې په خپلو اصلي غوښتنو چې د سولې پلان د اوکراین لپاره د ناتو غړیتوب او امنیتي تضمینونه پکې شامل دي ټینګار وکړو.
دا کوم چې موږ ته د امنیتی تضمینونه راکړي ترڅو اوکراین سره مرسته وکړي او موږ پیوړي کړي. موږ باید له اروپا سره هم خبرې وکړو، ځکه چې موږ باید یو لوی پوز ولرو. موږ اوس د بودیجې کسر لرو، خو د یو لوی پوز درلودل لږ تر لږه چې د اوس په شان وي، او دا چې د هغې د ساتلو او وسلو لپاره سرچینې ولرو، دا پیسې باید د یو ځای څخه راشي. دا د امنیت تضمین دی.
ټرمپ دا هم ویل چې هغه په نږدې راتلونکي کې په سعودي عربستان کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ترامپ هله سرګند کړ چې د روسیې د سایبری مجرم په بدل کې د امریکایي خوونکی مارک فوګل د خوشی کېدو په اړه د مسکو پریکړه به د جګړې د پای تر رسولو د خبرو لپاره ښه لاره هواره کړي. کرملین د بندیانو د تبادله په اړه وویل
طبیعي ده چې دا ډول تړونونه د خورا دقیقو خبرو اترو نه وروسته ترسره کیږي او دا ډول تړونونه لوی بدلون نه راولي، خو ورو ورو د روسیې او متحده ایالاتونو ترمنځ د باور د رامنځته کولو لپاره ځانګړي ګامونه دي کوم چې اوس په ډېر ټیټ حد کې دي.
مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس اوس د فرانسې نه جرمنی ته سفر کوي چرته چې هغه به د جمعې په ورځ په میونخ کې د زیلنسکي سره د متحده ایالاتو د لوړې کچې خبرو اترو مشري وکړي. دا د هغه د لومړۍ بهرنی سفر یو برخه ده. دا د انیتا پاول د رپورټ پښتو ژباړه نظرانې سوسی امریکا غږ.
په دې سربیره د جرمني پولیسو وایي چې یو 43 کلن افغان په ناغوښتون کې نن د پنځشنبه په ورځ د فبروري 14مه د میونیخ په ښار کې د خلکو په ګڼې ګوڼې باندې موټر وروستی او لږ تر لږه 28 کسان یې ژوبل کړي دي. پولیسو ویل چې پیښه د میونیخ ښار په یوه څلور لارې کې سهار 10:30 بجې داسې مهال شوي چې د کارګرانو د یوې اتحادیې غړي دغه څلور لارې ته د لاریون دپاره راوتلي وو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا پیخه غندلې ویول چې بریدګار باید لاغه هواده وشړل شي. د افغانستان په تړاو خبرونه ترازو په کابل کې د خار جوړولو وزارت مخې ته ځانمرګي بریټ شوی. په بریټ کې د تلفاتو خبر هم ورکړ شوی. د بریټ مسؤلیت روسه چان نه دی اخیستې، خو امنیتي مسولینو ویلي چې بریټګری د وزارت ودانۍ ته تر ننوتلو مخکې پیژندلې او وشتلې دی. نو جزئیات پر پورت کې ګورو.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د پنځشنبې په سار د کابل ښار په نهمه حوزه کې د کور او ښار جوړولو وزارت دروازې ته چیرمه یو ځانمرګ پریدو شو چې یو تن پکې ووژل شو او درې نور زخمیان شو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی امریکا غږ ته ځانمرګ پرید تایید کړی دی.
متاسفانه چې نن یو ځانمرګي بریټ کون کې غوښتل چې وزارت ته داخل شي، په دروازه کې د مجاهدینو لخوا وپیژندل شو او الحمدلله هدف ته رسیدو مخکې ووجل شو. د دې لامل چې نږدې ورسره ځینې کسانو درې ټپیان او یو شهید لرو.
د زنو سرچینو د راپورونو د مخې د غبریدګر غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت پر یو مرستیال باندې د وزارت دننه بریدو کی. محلي رسنۍ ویلي چې په دې برید کې دوه تنه وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کمیټه نه دی اخیستی.
یو ستر دلیل دا ده چې طالبان کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري. همدغه کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه درلودل د طالبانو په خلاف باندې د جګړې روایت جوړوي. د داعش روایت تر دې هم قوي دی. هغه دا چې کوم روایت چې طالبانو د مخکې جمهوریت په خلاف باندې د جګړې لپاره کاراوه، هماغه روایت نن داعش د طالبانو په خلاف باندې کاروي.
دا پیخه په داسې حال کې کیږي چې داعش ډلې د تیرې سېشنبې په ورځ د کندوز ولایت د کابل بانک یوې څانګې مخته د ځانمرګ بریټ مسؤلیت اخیستی چې د طالبانو د امنیتي ساتونکو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي او و نور ټپیان شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې د فبروري 11 نیټې بریټ غندلې او لیکلې دي چې
د امنیت شورا غړي په جدیت غواړي چې د تروریستي بریدونو عاملان، طراحان، مالی تمویلونکي او ملاتړي مسول وګڼل شي او محاکمه شي.
د امنیت شورا غړو په همدې اعلامیه کې ویلي چې د ترګري هر ډول عمل جنایت دی او پرته له دې چې د بریټ کونکو انګیزه څه ده، په هر ځای، هر کله او د هر چا لخوا دا ډول عمل د توجیه وړ نه دی.
جنگ او جګړه او یو بل باندې مرګونه عملیات تر سره کول، خصوصا دا انتحاری عملیات، دا یو پیچل استخباراتي لوبه ده چې دا تر شا استخباراتي سازمانونه شتون لري.
وروستۍ پیښې په داسې حال کې کیږي چې طالبان تل ادعا کوي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی او داعش حضور نه لري، خو واکته د طالبانو تر رسیدلو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړي بریتونه کړي دي.
قدر منو لیدم کو د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد سره د مبارزې نیوی رپورت کې افغانستان د تیر کال په پرتله درې درجه ښکته یعنی 115 پیتم ځای نیولې. دا په داسې حال کې ده چې طالبان په خوانی نظام مفسد او فساد سره مبارزه خپله لاسته راوړنه بولي. په دې اړه د خبرونې قدر من میلمه د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي خالد پښتون صاحب سره خبرو ته کینو. پښتون صاحب بیا هم ډیره مننه کوم له تاسو نه کور ودان مهرباني مو وکړه. پښتون صاحب اجازه راکړئ چې د دې موضوع نه مخکې اول په کابل کې د برید په اړه له تاسو پوښتنه وکړم. امنیتي وضعیت څه ډول ارزوئ؟ د امنیت د ویجاړېدو لاملونه څه دي؟ ولې طالبان امنیت نشي ټینګولی؟
متاسفانه ښایسته جانې، موږ په وارو وارو دا خبره کړې ده چې طالبانو په اول درو کالو کې نسبي امنیت راوستلی و، خو دا امنیت په مرور د زمان مخ پر خرابېدو دی. په دې کې څو دلایل شته. یو، خپله د طالبانو په مابین کې د دوی اختلافات، د دوی په بطن کې په داخل کې د داعش نظر یا ایدئولوژي موجودیت، او د معاش نور کوان د خپل طالبانو د مفلسي او غربت سره مبارزه، دا ټول د دې عامل کیږي چې د غرب مقابل کې امنیت خراب کی. د بلې خوا څخه خپل طالبانو یعنی امارات اسلامي، موږ واوریدل نن د ملل متحد په راپور کې د شورا امنیت هم راغلی و چې د انصار الله او القاعده ډلې به ولې د بدخشان ده چې د طالبانو د مخالفینو په مقابل کې مبارزه وکړي، چې دغه نوې ترورستي ګروپونه خود به خود د امنیت په خرابېدو کې اساسي رول لري.
بله پښتون صاحب، افغانستان دا ځل د فساد سره د مبارزې په شخصونو کې یوازې اولس نمبر اخیستی. په 2023 کې شل او په 2023 کې څلرشت نمرو په لرلو 150 مقام درلود. 15 درجه لویدل د دې معنی څه ده او په دې موندنو څومره ډاډ کېدای شي؟
شایسته جانې، موږ په مراعاتو دا خبره کړې ده د شروع څخه د امارات راتلو چې په طالبانو کې ای د جمهوریت په وخت کې چې دوی مبارزه کول د حکومت په خلاف فساد موجود و. ستاسو په یاد چې په ټولو قراردادو کې 40% دوی خپل ونډه اخیستله، اوس په زیات وخت چې د دوی درجې ډېر وړې شوې دي، په دې کې درې اساسي عامل دي. یو، د معدنیاتو راایستل چې د چور په حالت کې دي او د خلکو تر مابین یې زړه زیات حادثتوب په وجود راوستل دي. دوهم، د مخدره توکو تمویل او په نیابتي ډول د هغو کرل په همسایه ملکو کې چې دا بېرته په افغانستان ته راځي او هلته په سنګین په ولسوالۍ کې د 12 زیات فابریکې موجود دي. او درېم، د 30 ملیونی ډالرو پټي او لڅ کچوري چې دا خپل طالبانو ما بین کې د فساد کچ ډېر وروړه کړل، نو دا ټول چې تر مجبور کې ځای کې دا شی جوړیږي.
بله، تاسو ول چې فساد شته، خو تر کومې کچې تاسو ویني او ولې دومره ژر ځای ونیو د دوی په منځ کې؟
متاسفانه تاسو ویني چې په افغانستان کې غربت دی. په افغانستان کې طالبانو شل کال په غرو پر حدود کې کړی و، ته فطر افغانستان ته داخل شول، د جمهوریت کیسې اورېدلې وې. نن سبا د طالبانو فساد د جمهوریت څخه په فیصدي ډول وړ شوی دی. د دوی تر مابین ټول اماري پروژې چې دي، د باسازي پروژې چې دي، هغه په کټ کې سیاسي رنګ لري او هغه د پیسو د پیدا کولو منبع ده. اکثر قراردادونه چې دوی د وزارتو څخه او یا د مؤسسات څخه فقط 50% دغه پر اصلي پروژه مصرفيږي، نورې ګټه چې دي بوته دي.
بله، همدا خبره نړیوال چړنې هم وایي چې طالبانو جعلي خیریه مؤسسه جوړ کړي، کمشنران بیرته فعال شوي، خو په خپل دوی طالبان وایي ولسم د پخوانی مفسد نظام نه آزاد کړ. تاسو څه وایاست؟ د پخوانی جمهوریت سره څنګه پرتله کوي؟
تاسو وګورئ چې ست جانی، په جمهوریت کې ډیر ناخوالې موجودې وي، ډیر کمبوتي موجودې وي، په دې کې شک نو. لیکن و څنګه یو زړه زیات شمیر کارونه چې هغه د افغانستان د لپاره حیاتي ارزښت لري. تاسو وګورئ 3000 کیلومتر سړک په افغانستان کې قیر شوی و، مؤسسات راغلي و، تلویزیونان، تیارې، علمي مؤسسات، میډیا، بیان د ازادي، دا ټول د ستاور درګي. متاسفانه طالب یو د ستاور درلو دي چې امنیتو هغه تصویر یې جوړ تر بلې مپر خرابې ته. تاسو په دې اساس هغه نظارتي ادارې چې په خوا په افغانستان کې موجود وي او د افغانستان د حکومت نظارت یې کاوه، لکه سیګار، لکه شفافیت نړیواله اداره، هغه اوس وجود نه لري په هغه شکل باندې. طبیعي ده چې دغه ټول شان باعث دی کیږي چې طالبانو فساد ته مخه نیولې ده او څوک یې نظارت نه کوي.
یو بل پوښتنه او کپلانډه توګه ځواب راکړي، د دوهې د کاري ډلې دریمې غونډې په اړه ډېر هم نشته. یوازې صادق خان ویلی چې د مخدره موادو سره په مبارزه کې د افغانستان سره مرسته کوي. د دوه د تړون نورې مهمې برخې ولې هیرې شوې دي صاحب؟
متاسفانه کوم چا چې په دوحه کې د دوحې د تړون په نامه کومه جلسه دایره کړې وه او هغوی مخته بیوله، د هغوی مخې یوازې د دوحې د توافقاتو او یا د هغو د خبرو په نتیجه کې نه وې، بلکې دوی خپل ځینې شخصي پروژو په اساس دا کار مخته بیولی دي او اوس هم دا کار روان دي او نتیجه به ډېره ضعیفه وي، کوم چې موږ په میډیا کې د هغې انعکاس ډېر ضعیفه وینو. زه دا بیخي په اطمینان سره ویلی شم چې هغه مواد مخدر چې د دې مخکې ما په پلو خبرو کې اشاره وکړه چې اوس مواد مخدر په نیابتي ډول په پاکستان په جنوبي پښتونخوا کرل کېږي او راوړل کېږي افغانستان ته، پروسس یې په افغانستان کېږي او هغه کې ډېر غټ طالبان او ډېر غټ قاچاقبر لاس لري. چې د دولسو زیاتو فابریکې په سنګیر او مساکلا کې موجود دي چې ورې تصفیه کاری کوي.
بله، په کم وخت کې ډېر زیات معلومات. پښتون صاحب ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوم، تل سر لوړی اوسئ صاحب، خوشاله اوسئ. بل پلو د افغانستان د پاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان ویلي چې د دوه د بهیر کاری ډلې په غونډه کې له افغانستان سره د مخدره توکو په ضد مبارزې کې مرستې ژمنې بیا تکرار کړې دي. صادق خان چې په یاد غونډه کې آنلاین ګډون کړی وویل چې پاکستان ژمن دی چې له افغانستان سره د سوداګرۍ، ترانزیت او له اقلیمي بندونو سره د مقاوم کرنیز تخنیک په برخه کې مرستې وکړي. نوموړي د افغانستان زده کوونکو ته د پاکستان په پوهنتونونو کې د 4500 بورسونو یادونه هم کړې. دا په داسې حال کې ده چې دواړه خواوې د ترهګریزو بریدونو په زیاتېدو په یوه بل تورونه لګوي او اړیکې هم ترینګلې شوې دي. په اسلام آباد کې د متحده ایالاتونو سفارت پرون امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې د ترهګرۍ د احتمالي خطرونو له کبله له مشهور فیصل جومات څخه لرې اوسي. دا خبرداری وروسته له هغې خپرېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې یو اورفک ایښودل کېږي چې په لاس یوه جوړې شوې تبلیغاتي پاڼه چې د ټي ټي پي بیرغ پرې رسم دی ویشي. ملګري ملتونه دا ډله د نړیوال ترهګري سازمان په توګه پیژني. په دې برسیره په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د درې سوف بالا ولسوالۍ کې د ډېرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله درې کان کیندونکي مړه شوي. د امنیه قوماندانۍ ویان حشمت الله رحماني رسنیو ته ویلي چې دا چاودنه د چهارشنبې په ورځ د سلواغې 23مه په کان کې د میتان ګاز د چاودنې له امله وشوه چې درې وژل شوي کان کیندونکي د دایکندي ولایت اوسیدونکي وو. ویل کېږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو جسدونه د کان د ړنګې شوې برخې څخه ایستلي او د هغوی کورنیو ته یې سپارلي دي. خو نن د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو سره د یو افغان کډوال کیسه شریکو چې اته اتیا کلن دی او د شپېته کزیزې کورنۍ مشر هم دی چې وایي راډیو په کډوالۍ کې د خپل هیواد او د هیواد له حالاتو با خبره ساتلی. لومړی لنډه دمه هم اخلو. بیا هم خراب لاست. په کابل کې د اصلاح غږ رادیو له تیرو شپږ کلونو راهیسې نشرات کړي دي. د دې رادیو کارکونکي دا مهال بیلابیلې اصلاحي، ټولنیزې، سیاسي او تفریحي خپرونې وړاندې کوي. د فبروري 11مه چې د رادیو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، د اصلاح غږ رادیو مسؤلین وایي چې هڅه کوي د سالمو ارزښتونو له لارې د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره کار وکړي.
اصلاح غږ راډیو چې له تیرو شپږ کلونو راهیسې په کابل کې بیلابیلې خپرونې وړاندې کوي، مسؤلین یې د نورو رسنیو په پرتله د راډیو ارزښت په اسانه لاسرسي او لرغونتوب کې ویني.
رادیو یکی از رسانه های خیلی قدیمی و خیلی ارزشمند است که تفاوت های خیلی زیادی را با رسانه های تصویری داره. هرچند که رسانه های تصویری به اوج خود رسیده و در کنارش هم رسانه های اجتماعی، اما رادیو هنوز هم جایگاه دارد و جایگاه خود از دست نداده است. بدون شک رادیو ارزش بسیار زیادی دارد با خاطری که میتونیم بسیار راحت به او دسترسی داشته باشی در هر جایی که باشی و این خاطر رادیو خیلی ارزشمند است و خصوصا در جوامع ما که زندگی میکنیم میتونن در هر جای شنوندای عزیز رادیو
شنونده رادیو باشن.
8788 د فبروري 14 مچ د رادیو نړیوال ورځ سره برابر ده. د اصلاح شغ رادیو کارکونکو د مبارکۍ ترڅنګ زیاتوي چې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې اوس هم د رادیو اغیز په پڅیر دی.
پرته له شک چې نړیوال ورځ نه تنها په افغانستان کې بلکې دا د نړیوال لوم نه پیدا ده چې په نړۍ کې د منځل کیږي او رادیو په جامعه کې بے تاثیر نه ده. رادیو همیشه خپل تاثیر په جامعه باندې لري، حق په هر اړخ کې، که په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي، ورزشي، هر اړخ چې جامعه باندې تاثیر کوي.
رادیو یک رسانه است که هیچ وقت از بین نمیره، چون قابل دسترس است. در این عصر زمانه اینترنت بیشتر شده، تلویزیون، ماهواره، همه چی است، اما رادیو جایگاه خودش داره.
بل خواشنون که کسی هم در رادیو پر ارزش تینگار کوی، ترچنگ سپارشتنه کوی چه در رادیوی خبرونو در غیزمن تو پا برخی که باید در مخاطبین و سیویه و آسان جبه په نظر که اونی ولسی.
مخاطب پیجندن اتسو در عمر، جنسیت، پوهی، کسب، جبه او داسی نور زنگرنو لمخی در منسپنگ تنوو تا پاپام، د ټولنې د هر قشر غوښتنو او اړتیاو مطابق خبرونې جوړې شي.
د بی پولي خبري اعلانو د سازمان یا RSF د راپور له مخې چې د طالبانو پراتګ په افغانستان کې تر 40% رسنۍ د بیلابیلو علتونو په سبب تړل شوې دي. بلخوا په افغانستان کې اوس مهال فعال رادیوګانې هم د موسیقي د ممانعت تر څنګ پر اکثریت خبرونو د طالبانو له لوري یو لړ بندیزونه لګېدلې دي. شمسارین، امریکا
ژغ. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم واوریدل، د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده او په دې ورځ تاسو ته د یوه اتیا کلن افغان کډوال کیسه در اورو چې راډیو د ځان ملګری بولي او وایي راډیوي خپرونې ورسره مرسته کوي چې د خپل هیواد افغانستان سره تړلی پاتې شي. مسکا ساپۍ په دې اړه رپورټ لري.
څلور لسیزې مخکې کله چې بسم الله میر میاخیل د کډوال په توګه پاکستان ته راغی نو یوه راډیو یې وپیره. میاخیل اوس 30 کلن دی. د 18 کسیزې کورنۍ دغه مشر وای پخوا به یې پاکستان کې د افغان کډوالو استازیتوب کاوه، خو اوس د راډیو سره وخت تیروي.
افغانستان کې ما سره اول جرمنی راډیو و، بیا سه لغه د راکټو دلته څنګه واړول، بیا باړې ته لاړم، دوغرو واغم د باړي جاپاني واغستله. هغه چې وو دغلته مې زوی و مرګان لرلې لاندې خطا کړم، ماته کړم لغه را بیرته دغه د چین دی، د کوم د هندوستان دی، کوم د نیم دغه اخلو دغه ننم آزاد را دوه نیول او سبا یې غږېدله امریکا و د افغانستان نه بډا سلام بیرته بیا غواړو. پاکستان یو نفر و دا ورنه چې ملایانو ته کومک ورکوي موږ خرابوي پې دا واخم دغه نیسو بس خبرونه ځان خبرو نور سرات نهنیسو. مخکې مې جرګې کولې، د پاخه ضمانتونو مې د ماجرو دلته کول، کاغذونه پاکستان حکومت را کړي وو.
ښاغلی میاخیل هره ورځ 3 یا 4 ځله راډیو ته غوږ نیسي. دی وایي په پاکستان او ایران کې د کډوالو د ژوند او ننګونو په اړه د راډیو له طریقه خبریږي.
د ماجرو د کډوالو کراچۍ کې م دوره ونیول، دوره م وسړل، دوره م نیولي. ملګرو ملتو کوم کمیشنر زده راغلي چې دا مه په عذابه ویده، موږ خو ډېرې سړلي، ډېرې نیولي او ډېر بندیان دي.
میاخیل د خبرونو اوریدونکی دی، خو په ځوانۍ کې د نغمې او قمرګلې د سندرو خاطرې هم لري.
سره له ډیرو باورونو چې د ټکنالوژۍ په دې وخت کې راډیو د زوال په حال کې بولي، د ځینو څېړنو پر بنسټ راډیو لا هم تر ټولو غلبه وسیله ده او بلګې تاسو کتلی شئ.
د میاخیل زوی وایي راډیو د ړندو خلکو لپاره هم ښه وسیله ده.
مخ خو د مونږ په ځواني هغه وخت کې کمرګوله ده، ابل د هغه ورځ د مونږ نجیب په تیاره کې جوګه کړې وه، بدلې به ویلې تیار علي کوتر به په کابل بازار مونږ تللي وو ګرځاو به دا به کېناستو جیل مې جب کوز کټ کولم ډېره خوښه وه. یادوله به نومونه نه راځي، یو کمرګوله مشهورو د نومې راځي
نغمه
نغمه تیاره کې علی کوتر کې جوګه کړې وه ګرځولې بدلې به ویلې. موبایل مې جب کې دا یې نه مینه څوک را ووایي دا زوی مې بل ورته هم دا وګوره دلدل دمیل مسیانی جرا سراغی و گوری سات و سات سمده یه نما پبلی گوره ما نوغا تیویزون نوغا غزسو که ما سر داغا غیی یا غنه غیی
که دنیا څومره ترقی کوي د رادو ځاینه ساینه شینل لرلرل ځکه چې رادو هغه مایبین هغه معلولین هغه خلک چې مثال ټی وی نه لیدلی شي یا نور ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري رادو یوازینۍ وسیله ده چې دوی تر دوی غوږونو پورې د دوی وجودونو پورې د دوی دماغو پورې دا رسیږي.
د فبروري 13مه د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د یو څېړنیز مرکز د معلوماتو له مخې پاکستان کې دا مهال په هرو لسو کې یو کس راډیو اوري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې شاوخوا 209 او افغانستان کې د طالبانو د شمیرو له مخې 280 محلي راډیوي شبکې فعالیت کوي. مسکا سپای، امریکا غږ، کوهارت.
ستاسی د ملتیانه بیا هم د خبرونه په پای کې د زړه له کومې مننه کوم. دلته پښتو خبرونه پای ته رسیدي. د ری خبرونه د سحر عظیمی په کوربه توپ نشر ته چمتو ده. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه خبرونه زموږ د ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو له لارې کتلی شئ. نور نو تاسو په خدای سپارو. شپې ورځ په خیر. د تل په شان مو الله مل.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.